The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګران اوردونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د خالی ورځ کال 2015 د مې د میاشتې 30 نیټه وخت شوه دی په پاکستان کې د ماسوتن 8 بجې په افغانستان کې شوه دی 9 بجې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې 11 بجې شوه دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې در تازه محمد اکرام
او ز نصر کاکړ
هر کله وایو او تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د پاکستان کرکټ ځپلی بلوچستان ایالت کې چارواکي دا کوي د عملیاتو په محالیه نزدې ډیرس بلوڅ یاغیان او طالب وسلوال وژلي او مرکزی ښار کوټه کې بلوچستان نېشنل ګوند د بلوڅو په خلاف د عملیاتو په ضد احتجاجونه کړي
د پاکستان کورونو چارو وزیر چودھری نثاروی د کراچی ایگزیکټ کمپنی پر ضد د رسوای نډک تورونو پلټنو لپاره بد نړیوال پولیسو تنظیم انټرپول او امریکایي استخباراتي ادارې ایف بی آئی سره رابطه کوي چودھری نثاروی اولنۍ پلټنې به یوه هفته کې مکمل وي
د ایگزیکټ کمپنی د کراچی په مرکزی دفتر کې نن هم د ایف آئی د تحقیقاتي ټیمونو لخوا د پلټنې عمل روانو او ایگزیکټ کمپنی مشر شعیب احمد شیخ تر اوسه پورې ایف آئی ته بیان نه دی ورکړی
او عراقی چارواکي وایي د داعش وسلوالې ډلې څخه د رمادي ښار بیرته نیولو لپاره یې پوره تیاری کړی او نن د شیعه ملیشي او عراقي عسکرو یوه قافله د اسلامي ریاست په ضد د عملیاتو لپاره رمادي ته روان شوي
ګران اوردونکو په دې یو ساعته خبری خپرونه کې بعد تاسو د پاکستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې رپورټونه مرکه اوري خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
د پاکستان کرکټ ځپلی بلوچستان ایالت کې چارواکي دا کوي د بلوڅ یاغیانو او طالب وسلوالو په ضد بیلابیلو برخو کې د عملیاتو په مهال 9 وسلوال وژلي د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکچی او د ملیشه قوا او مرستیال مشر بریګیډیر طاهر یوې خبري غونډې ته ویلي شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم عملیاتو له امله یو شمېر وسلوال طالبان بلوچستان ته اوښتي خو حکومت دوی کمپونو جوړولو ته نه دی پریشي د چارواکو په وینا د وسلوالو په ضد د کلات مستونګ اواران تربت ژوب لورلای او کلب سیف الله په سیمو کې کل عبدالله په سیمو کې عملیات شوي بلوچستان کې بلوڅ بیلتون غوښتونکو د خپلواکۍ لپاره مبارزه پیل کړې او بیلابیلو برخو کې یې د کښتې کچې بغاوت شروع کړی بلې خوا بلوڅ ملت پاله بلوچستان نېشنل ګوند نن په بلوڅي سیمو کې د عملیاتو او کور په کور لټون په ضد کوټه کې احتجاج کړی او د عملیاتو درولو غوښتنه کړې ده
د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د سړک غاړه په میچاودنه کې درې امنیتي ځواکونه وژل شوې دي دغه چاودنه د شمالي وزیرستان د تخیل سیمه کې شوې ده امنیتي ذریعه وايي پوځیان د معمول په گشتو کله چې د دوی غاړه د سړک په غاړه خخ کړې شوې بم باندې ور اوخته
د خیبر پښتونخوا بردیر سیمه کې سیاسي ګوندونه ویلي د مې په ډیر شمه نیټه کې دونکو بلدیاتي ټاکنو کې به شزي دیته هڅوي چې خپل رائے وکړوي نن د شنبه پر ورځ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د استادو په غونډه کې ویل سوي د رائے کارونې لپاره به شزو سره پوره مرسته کوي تر دې وړاندې د یالتي اسمبلی په حلقه پی کې 95 کې د زمینی ټاکنو په محل سیاسي ګوندونو شزي د رائے لکارونې څخه درولې وي بلې خوا قبایلی سیمه مومندو ایجنسی کې د مدني ټولنې د سازمانونو لخوا د ښځو د تعلیم او د دې د اهمیت په باب یو لارې نستلې وو هغه سیمه کې ترګرو تر سل زیات سکولونه وران کړي او د لارېن برخوالو د دې سکولونو د بیا رغونې او د نجونو د تعلیم په لار کې د خندونو لری کولو غوښتنه کړي
د پاکستان داخله وزیر چودھری نثار علی خان وایي د جالي ډیګرو د خرڅبلو تورونو سره مخ ایگزیکټ کمپنی پر ضد پلټنو کې به د امریکای استخباراتي ادارې ایف بی آئی نامرسته ترلاسه کوي چودھری نثار یو خبری کانفرنس ته ویلي د انټرپول یا نړیوال پولیسو سره به هم دوی رابطه کوي چودھری نثار ویلي د یوې هفتې نه تر لسو ورځو پورې به د ایگزیکټ کمپنی پر ضد اولنۍ پلټنې سرته ورسی د امریکای نیویارک ټایمز ورځپاڼې څو ورځې وړاندې په یو تفصیلي رپورټ کې ویلي ایگزیکټ کمپنی په ټوله نړۍ کې په جالي ډیګرو خرڅبلو باندې په میلیونونو ډالره پیسې ګټلې دي اخوا د پاکستان د مرکزی تحقیقاتي ادارې ایف آئی ای لخوا د ایگزیکټ کمپنی پلټنې روانې دي او ایف آئی ای ته یو ځای عدالت اجازه ورکړې ده چې د کمپنی د بانک اکاونټونو پلټنی وکي رپورٹ پی دا کراچی نے زمنگ خبریال فضل عزیز را کوي
د ایگزیکټ کمپنۍ د کراچۍ په مرکزی دفتر کې نن هم د ایف ای ای د تحقیقاتي ټیمونو لخوا د پلټنې عمل روانو او راپورونه وایي د ایگزیکټ کمپنۍ مشر شعیب احمد شیخ تر اوسه پورې ایف ای ای ته بیان نه دی ورکړی او هغه ته د رواني میاشتې په شپږشتمه نیټه د پیش کېدو نوټس جاری کړی شوی دی. د ایف ای ای چارواکي وایي په دغې لړ کې پیل کړی شوې پلټنې دوام لري. بل لور ته د ایگزیکټ کمپنۍ د مشر شعیب احمد شیخ لخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې رپورټ بی بنیاد ګرځول شوی او په کمپنۍ یې ټول لګیدلي تورونه رد کړي دي. د نوموړي لخوا په سوشل میډیا جاری شوی یو تازه بیان کې خواص شوی چې د ایگزیکټ په اړه د عدالتي کمیشن جوړ کړی شي او پلټنې دي وکړی شي.
میں شعیب شیخ چیئرمین اینڈ سی ای او ایگزیکٹ آج دوسری اپیل کرنے جا رہا ہوں ہمارے ملک کے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے.
دی وای ز شعیب شیخ چیئرمین او چیف ایگزیکٹو ایگزیکٹ نن پ دویم زل خواست کوم د ملک ستری محکمې ته د پو سر لخر جنرال راحیل شریف ته وزیر اعظم نواز شریف او د کورونو چارو مرکزی وزیر چودھری نثار علی خان ته چې د ایگزیکٹ په اړه روانه معاملہ باندې نوٹس واخلي او په دې باندې یو عدالتی کمیشن کې نبی فضل عزیز وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو کراچی.
دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا
د عراقي ځواکونو او شیعه ملیشې یو قافلې نن د شنبه پر ورځ د اسلامي ریاست په ضد د رمادي ولوري ته حرکت کړی. دغه قواوې به هڅه کوي د انبار ایالت مرکزی شهر رمادي د داعش له وسلوالو څخه بیرته ونیسي. نور حال ورباندې رحمان بنری راکوي.
د اسلامی ریاست وفادار ډلې په سعودي عرب کې د شیعه مسلمانانو په جماعت او په یمن سنا کې د خنړو حملو پړه منلې ده. د سعودي عرب په کتیب کې په جماعت کې 20 کسان وژل شوي او په سنا کې 14 ژوبل شوي وو. د آی اس لخوا د عراق په رمادي او د شام په پالمیرا د قبضې وروسته د عراق مرستیال صدر اياد علاوي د امریکا د اتحادیانو له لوري په آی اس د هوایي حملو په سر تپوسونه یا پوښتنې هم راپورته کړې دي او په ځایي کچه یې د آی اس خلاف د تګلارې جوړولو غوښتنه کړې ده. هلته د عراق پر رمادي ښار د تندروه ډلې داعش یا د آی اس د قبضې نه وروسته د دغه ځای نه په زرګونو خلکو کډې کول شروع کړي دي. زیاتره پکې د عراق سرخار بغداد پلتلې دي. د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر رابطه کار لیزا گرینډ وای دا مهال د هغوی په نظر کې دا خبره تر ټولو مهمه ده چې دغه خلکو مرستې وکړي. هغه وایي دا مهال د رمادي نه د کډه کوونکو خلکو د مرستې کولون علاوه بل څه ورته مهم نه ښکاري. دغه خلک په سخته کې دي او هغوی د دې د مرستې لپاره هر ممکن ګامونه پورته کوي. د آی اس یا اسلامیک سټیټ لخوا د عراق په رمادي او د شام په پالمیرا خارونو د قبضې وروسته په سعودي عرب او په نړیواله کچه فکرمندۍ سیوا شوې دي. څېړونکي وایي د آی اس خلاف د هوایی بریدونو نه علاوه ځمکني بریدونه هم د وخت ضرورت دی او ورسره ورسره د دغې مسلې د سیاسي حل لټولو کوشش هم کول پکار دي.
د امریکای سینټ د نمائندګانو ایوان لخوا منظور کړی بل رد کړی دی کوم چې د قومي امنیتي ادارې ان اس ای لخوا په ملک دننه د امریکایانو ټلیفون خبرو ریکارډ کولو پروګرام ختم کړی دی. د سینټ د شپې د نیمې شپې ناوخته د 2 په مقابله کې په 55 ووټونو سره تجویز شوی قانون رد کړی دی. د بل منظوري لپاره شپږ ووټونه پکار وو کوم چې د نمائندګانو ایوان په اکثریت سره منظور کړی وو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي امریکا کې موټر جوړونکي غټه کمپنۍ جنرال موټرز د خپل موټرانو د سټارټولو په نظام کې د خرابۍ له امله به لویه جرمانه ورکوي. ورځپاڼه وایي د دې خرابۍ له امله به د موټر انجن په روانه کې ناڅاپي بند شو او لږ تر لږه 104 کسان وژل شوي. ورځپاڼه وایي چې ویل کیږي جنرال موټرز به تر 1.2 ارب ډالرو زیاته جرمانه ورکوي.
په آیرلند کې امکان سرګندېږي خلکو په اکثریت سره د همجنس پازانو واده ته آئینی حیثیت ورکولو په حق کې رای ورکړې ده. د آیرلند د مساواتو وزیر آودن او ریورډرن نن ویلي هغه په دې فخر کوي چې تعلق یې د آیرلند سره دی. نوموړي داسې اشاره څرګنده کړې چې ولس په دغه روایتي او سخت دریځه کیتولیک ملک کې په تاریخي ریفرنډم کې د همجنس پازانو د واده اجازت ورکړې.
پیرو په جنوبي اسلی ایالت کې د درنګونو د یوې پروژې پر سر د خنړیو مظاهرو وروسته تر 2 میاشتو پورې د بیړني حالت اعلان کړی دی. هلته د جمعې پر ورځ د جنوبي کاپر کمپنۍ د وړاندې سوي پروژې په ضد احتجاجونو کې 1 کس مړ او 4 نور ژوبل سوي وو. احتجاج کوونکي وایي د درنګ منصوبه به د دوی فصلونو او اوبو ته زیان ورسوي.
د مکسیکو چارواکي وایي د ملک مغربي برخه کې د مشکوک مجرمانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ ډزو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي اکثر وژل شوي کسان د مجرمانو د ډلې غړي دي. په ډزو کې یو پولیس افسر وژل شوی دی. دغه سیمه د مخدره موادو کاروبار کوونکو لوبدي د سخت تشدد سره مخ ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګلو کترمن اوریدونکو خبري خبرونه د واشنگټن ډي سي څخه او واژیا سره څنګه چې وړاندې تاسو خبرونه کې وردل. د پاکستان کرکټ زپلی بلوچستان یلت کې چارواکي دا کوي د بلوچ یاغان او طالب وسلوال په ضد بلابیلو برخو کې د عملیاتو په محل یو کم ډیرش وسلوال وژلې دي. بلخوا بلوچ ملت پاله بلوچستان نېشنل ګوند نن په بلوچي سیمو کې د عملیاتو او کور په کور لټون په ضد په کوټه کې احتجاج کړی او د عملیاتو درولو غوښتنه کړې ده. دغه ګوند وایي چې بلوچ یاغیان په سم دي او د هغوی غوښتنې هم سم دي. نور هلور باندې حمید سمسور حمله کوټه راکوي.
د کوټې د مطبوعاتو کلب مخې ته بی این پی منګل په صبح کې د روانو هدفي عملیاتو په ضد باندې احتجاجي مظاهره وکړله. د بی این پی منګل د کوټې ځینی مشر مجید کاکړ وویل
چې په کوم کورو باندې چې کوم دوی مسمار کړی دي، آیا کورو کې یو سړی به دهشتګردي؟ اگر د کور خو دهشتګرد نه دی، هغه زنان خو نه دی دهشتګرد، اکشنیا خو نه دی دهشتګردان.
د بی این پی منګل مرکزی غړي غلام نبی مری بیا وویل
په دغه نامنیت کم جمهوریت حکومت کوادر میگا پروجیکټ سو سندک ریکارډیکس او د دې ورسته دوی سغه لار او ماروي چې دلته سو خپل د حقوق خبره کوي، د خپل وسایل باندې خپل حقي ملکیت خبره کوي، نو دوی دته وایي چې دا چې دی دهشتګردان.
فوزی مری وویل چې وی ول ورته د پی ام لیات روان می او بل ورته بیا خبري اتري.
جب سے بلوچستان پہ قبضہ کیا گیا ہے اس دن سے آج تک بلوچستان اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے. تو کیا حقوق کی بات کرنے والے دہشت گرد ہوتے ہیں اور انہیں دہشت گرد کہہ کے مارا جاتا ہے؟
چې په کوم ورځ باندې پر بلوچستان باندې قبضه سوی ده، لاغي ورځې زخت بلوچستان د خپلو حقوقو لپاره مبارزه کوي. آیا د خپلو حقوقو غوښتونکي تراګر وي او هغه د تراګر په نامه باندې وژل کیږي؟ وی ول ورته ستاسو عملیات روان دي و بل پلو ته بیا دروغی جوړی خبري وړاندیز کوي. کومې خبري؟ هغه چې خلک ویرول غواړي چې څوک پر خپلو مړو باندې ناست وي، هغه به څنګه دروغی جوړی خبري کوي؟
کوئی اپنی لاشو پر بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کرتا ہے؟
په بلوچستان کې د شخصي ټيلي ویژن د سیاسي اړیکو څېړنکار سلمان اشرف وویل چې په بلوچستان کې بے پلو خبرونه راټولول ډیر ګران کار دی. خلک د ویرې له سبب ځخه رښتیانه سیوایلې.
اورال صورتحال بلوچستان کې چې روانې د سکیورټي فورسز ریکریټ اپریشن دی، خلق په دی وجه سه بیریج رپورټینګ کوم بدغه والا سکو آزاد رپورټینګ غیر جندرانه رپورټینګ بارا ګرځ دا رقم.
سلمان اشرف وویل د بلوچستان ستونزه سیاسي او معاشي ده. خود داسې ښکار کوي چې حکومت د توپک په زور باندې اوارول غواړي. په بلوچستان کې د بشري حقوقو د سازمان غړي شمس مندوخیل بیا وویل چې دلته له دواړو لورو څخه بشري حقوق تر پښو لاندې کېږي.
یو سایډ سې دغه منصوب بلیم کولای کلوب پوجي اپریشن دی په مختلفو پلاو علاقو سې دی ګوره ک بلوچ سے کم جنگاجي اغم ناجایز خلک ویلي تربت کې التسې ناجایز مزدران مړکل دغه سې نور خلک مړ کیسی اغه سره د دې سې تعلق نه انساني حقوقو دغه غلط عملیې ګورنمنت باید سې نیو کې الته ناجایز خلک نه پکې ونی سې لکه څنګه سې شې دی بچان دی.
د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر او د ملیشه قواو ډی جی برګډیر تایر په روان هدفي امنیتو کې د بیګنا خلکو د وژنې خبرونه رات کړل.
مې ډېر ځمېداري سره آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 99% وو لوګ مارے گئے ہیں جو ایکټیولی مسکرنٹس تھے.
زه په مسؤلیت باندې وایم چې په سلو کې 99% هغه خلک وژل شوي دي چې فعال ورانکارانو. 1% له داسه وبځخه نه سمویاله چې هغه ماته معلوم نه دي. کله چې عملیات کوي نو په هغه کې داسې کېدای شي چې پر امنیت خوندي ساتونکو باندې ډزې وشي، بیا په غبرګون کې لارویان هم وژل کېدای شي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. اوس هم خیبر پښتونخوا ولوري ته چیرې چې برادر سیمه کې سیاسي ګوندونه ویلي د مې په دیرشمه نیټه کې دونکو بل دیتی ټاکنو کې به ښځې دې ته هڅوي چې خپل رایه وکاروي. نن د شنبه پر ورځ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د استازو په غونډه کې ویل سوي د رایه کارونې لپاره به د ښځو سره پوره پوره مرسته کوي. اسلام الدین ساجد ور باندې نور حال.
د خیبر پختونخوا شمالي غربي سیمه دیر کې ټولو سیاسي ګوندونو اعلان کړی دی چې د مئی په 13 نیټه کې دونکو بلدياتي انتخابونو کې به زنانه هم برخه اخلي او سیاسي ګوندونه به چرته هم چاته دانه وای چې ګنې دوی د زنانه رای ورکولو لپاره نه راوباسي. 13 ورځې یو غونډه کې د بر دیر سره تعلق لرونکو ټولو سیاسي ګوندونو ځای مشرانو دا وویل چې دوی چرته هم په انتخابونو کې د ځای زنانه د وټ یا رای نه ندی منه کړي، ولې د ځای روایتو لګبل چرته هم زنانه د انتخابونو په ورځ کورونه نه راوځي او نه پولینګ شن وترازی. د بر دیر جماعت اسلامی ضلع مشر صاحب زاده پسیح الله وای چې دوی په غونډه کې یو لوازنامه هم لاسلیک کړی دا چې په هغه کې ټولو سیاسي ګوندونو دا ویل دي چې د مئی په 13 نیټه بلدياتي انتخابونو کې زنانه برخه اغستلې شي او هیڅ سیاسي ګوند په دې اعتراض نشته دی.
فیصله ټولو پاتو کړی دا چې د میډیا یو دیر بالا او دیر فاین حواله سره دا یو څه مشهور کړو چې راته یو دلته د خزو د وټونو مخالفت کوي یا د دې خلاف دي کنه. نو ټولو پاتو سیاسي پاتو یې سونه دی او ټولو متفقه دي لازم شوی دا چې مخکیم مونږ چرته په داسې نه کړی چې مونږ زنانو باندې پابندي لګولې ده چې تاسو به نه راځي. البته زنانه که ووټ نه وي راغلي مخکې یا اوس نو هغه داسې وجوهات وو چې یو خدای دې د لپاره ځان له پولینګ سټېشنز په کار دي او دویم دا چې سکیورټي حواله سره فیمیل دغه دې ته په کار دي چې دا بولکو کې راځي دا د بارډر دې زموږ په او نو چې کوم دا خدشات نو هغه مونږ چې ردا حکومت او الیکشن کمیشن ته مونږ یو دغه لګلې دي او البته دا فیصله کړی ده چې زنانو فور باندې مخکې چا پابندي
د دیر په حق له مدام په انتخابونو کې دا شکایت کیږي چې د غلطه زنانه اوټ لپاره ناراضي او غنی د دغه ځې سیاسي ګوندونه نه غواړي چې زنانه د الیکشن کې برخه واخلي او په سیاسي ګوندونو دا تور هم لګي چې غنی دوی د هر انتخاب نه وړاندې یو موافقه کوي او دا وایي چې یو سیاسي ګوند به هم زنانه نه راوباسي. ولې د عوامي نېشنل ګوند کوز دیر مشر حسین شاه وایي چې دا په سیاسي ګوندونو تور دي او دوی چرته هم داسې موافقه نه دي کړي بلکې د سیمې زنانه په خپل اوټ لپاره کورونو نه راوځي.
دلته نه داسې څه معاهده شته دی نه داسې څه فیصله شته ده څنګه چې د نارینه حق دی اوس استعمالول دغسې د زنانه حق. یو خبره داسې وي چې کله داسې وشي چې نارینه ناست وي هغه وایي زه اوس نه استعمالوم او ډېر کیسز کې داسې وشي چې زه خپل دوکان کې ناست یم زه هېڅ چاله اوس نه ورکوم. نو په هغه سړي باندې دا زور نه چا نشته چې هغه لاړ شي او هغه په زور وویشي چې ته به اوټ استعمالوې. دغسې بیا په زنانه باندې چې څوک استعمالوي نو د چا پې زور نشته چې څوک یې نه استعمالوي د چا پې زور نشته. لکه اوټ دواړه تو دغه داسې دي چې دا حق چا سره نشته چې یو سړی په چا په زور استعمال کړي او نه دا حق شته چې په زور یې بند کړي. موږ خو د داسې پارټۍ سره تعلق لرو چې عوامي نېشنل پارټۍ کې خو د زنانه او د نارینه ممبرشپ چې دی دا یو شی یو شان دی.
د دیر سره تعلق لرونکي یوه زنانه شازیه وایي چې دلته په زنانو کې د تعلیم ډیر کمې دي او هغوی د دې نه ندي خبر چې اوټ څومره مهمه سیز دی.
خزی په دې کې لکه بالکل انټرست د خزی په خپل نشته دی چې هغه اوټ پول کې کنه او خاص کر په کوز در کې او په بر در کې د دیو دا په خپل لکه په دې کې په خپل زنانه چې کوم دی هغه نه راوځي. تنو په کلچر په وجه هم دا شکی دی ځکه چې را سره په کوز در کې په بر در کې دا وجه ډیر زیات.
د شازیه د وینا تر مخه د خزو د حقوقو لپاره کارکونکو تنظیمونه هم ډیر تن راضي او نه دوی په زنانو کې د اګاهي لپاره چرته کمپاین چلوي بلکې د دوی ټوله هلي زلې په پیښور او اسلام آباد تر هدا پوري وي او لری پرتو ری دوسی متا راتک نه ډډه کوي. بلخوا سیډون کې دا وایي چې سیاسي ګوندونو لپاره هم دا یو غټ چیلنج دی چې دوی به په بلدياتي انتخابونو کې زنانه اوټ لپاره راوستلو ته څنګه تیاروي ځکه چې په غری دوسی مو کې زیاتره خلک داسې دي چې هغوی د زنانه راوستل د خپل روایتو خلاف ګڼي. اسلام الدین ساجد وایس اف امریکا ډیور ریډیو په خبر.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه دا یو ساده خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غواړي او په داسې حال چې په بردیر کې په تیرو زمینی انتخاباتو کې خزو ته د ووټ اچبل حق نه ورکړل چې به که څوم ټول سیاسي ګوندونو په شریکه باندې سلا کړو چې خزو به ووټ نه اچبي. خو بل خو ته د خیبر پختونخوا د قبایلی سیمو په ډیرو علاقو کې خزو ته بنیادی تعلیم اسانتیاب هم ترلاسه ندی. په قبایلی سیمو کې خو په سلګونو د جنکو سکولونه طالبانو وران کړی دي. نن د پاکستان قبایلی سیمې خیبر ایجنسی کې مدني ټولنې او د هلال احمر ټولنې د تعلیم د اګاهۍ لپاره یو لاریون وستلې دی. دغه لاریون په حق باندې نور حال هم د مومندو ایجنسی نه زمونږ خبریال ارشد مومند راکوي.
پا په قبایلی سیمو کې تعلیم لپاره داسې هلې ځلې ډېرې کمې لیدل کېږي. د هلال احمر پاکستان لخوا دا واک مومند ایجنسۍ کې د سکولونو نه بهر ماشومانو د بیا داخلولو عام ولس کې د پوهې راوستو په غرض را جوړ کړی شوی. د هلال احمر ځای مشر پوزي خان وایي دلته د تعلیم کچه ډېره کمه ده او اکثره خلک خپلې جینکۍ ماشومانې سکولونو ته نه لیږي.
په دې خلکو کې یو داسې آگاهي اویرنس پیدا کړو چې هغه خپل ماشومان سکول ته لیږي او سکولونو کې داخل کی او په خاصه توګه زبا خبره ده چې کمی ماشومان دي جنکې دا غو کما چې هغه دلته په دې علاقه کې په دې جنسي کې سوک سکولونو ته نه لیږي او دغه مسله مونږ ته راپې خاله.
په دې وخت کې پولیټیکل تنظیمي چارواکي هم شامل وو او اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ساجد نواز وای په ایجنسي کې د تعلیم نظام ښه کولو لپاره خپل هلې ځلې کوي.
تعلیم لپاره مومن پولیټیکل مخکې ورځو کې چې زمونږ د تعلیم څومره دلته مشران دي هغې سره په غټه سطح باندې میټنګ کړی دی او دوی دپاره د مانیټرنګ داسې یو سیستم یې انشاءالله راایسته دی چې مونږ ته اینی ټایم په نیمه ګنټه کې په لسو منټو کې دا پته لګېدی شي چې په کم سکول کې کم استاد راغلی دی یا نه دی راغلی.
د سپران سټینډنګ کمیټې چیرمن سینیټر هلال رحمان وایي په قبایلي سیمو کې ړنګو شوو سکولونو د بیا ودانۍ لپاره یې کار پیل کړی او د استادانو د کمی ستونزه به هم هواروي.
بوت سکول دی داغه د خاتمه د لپاره به اقدامات کو چې غزر تر زره داغه دغه ختم کو چې دا بوت سکول نظر تر زره ختم کو اوغه کې دا کم د استادانو که کم سکول ته استادان نه دي داغه په ځای نه به برتی وکو سومره اسنیس چې پاتې دې موږ کوشش ده چې روان دي شپږ میاشتو کې دی بجټ کې خامخا غا اسنیس فیل کو.
هلال احمد چارواکی وای دوی به اوس کور په کور کمپاین پیل کوي چې زیات نه زیات ماشومان سکولونو ته راولي. د همکارا شمدی سره ارشد مومن وایس اپ امریکا ډیو ریډیو ټی وی مومن ایجنسی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا اوس هم د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په باب یو ریپورت چې روان کال د اکتوبر په 28مه نیټه د صوبې په تاریخ کې تر ټولو زیاته اوږده غونډه سوی د ایالت د اسمبلی او څلور څلوېښت قانونونه پکې وړاندې سوي چې پکې درې کم څلوېښت منظور سوي. دا ډول 826 پوښتنې سوي دي له حکومت او وزیرانو څخه خو یوازې د 200 و اویا جوابونه ورکول سوي دي. تفصیل را کوي حمید الله په خپل دې رپورت کې.
د پښتونخوا د صوبایي اسمبلی روان اجلاس ته تیر کال په 13 اکتوبر باندې پیل شوی وو او دا د صوبې په تاریخ کې تر ټولو اوږد اجلاس دی. د اپوزیشن غړي وایي که چېرې حکومت روان اجلاس ختم کړي نو بیا به ورله په نوي اجلاس کې د ډیپټي سپیکر انتخاب کول وي. په حکم کې چې د بریالي کېدو په اړه حکومتي اطلاعات ډاډه نه دي. په ورستني اجلاس کې صوبایي اسمبلی سل ورځې هم پوره شوې او سپیکر اسد کیسر اسمبلی ته وویل چې اسمبلی ته تر اوسه 34 قانون راوړل شوي چې پکې 2 پاس شوي او همدغه رنګ د اپوزیشن غړو د حکومت نه 8 پښتنې کړي چې پکې حکومت 200 ته جواب کړي او په 102 قراردادونو کې 8 اسمبلی پاس کړي دي.
موجوده اسمبلی کو کل 44 بل 8 نے حکومت کی طرف سے موصول ہوئے جن میں 37 پاس کی گئی اور 3 کمیٹی کے حوالے کی گئی. 5 پرائیویٹ ممبر بل موصول ہوئے جس میں سے 1 پاس کیا گیا جبکہ 2 سمی پیش کی گئی. 19 تو حکومت کی ضرور اور ہے جبکہ 102 قرارداد موصول ہوئی جن میں سے 38 پر اسمبلی نے اپنی رائے کا اظہار کیا.
اسمبلی ته یو څلوېښت تحریک التوا هم راوړل شوي دي چې پکې په 1100 اسمبلی تفصیلي بحث کړی دی او د اسمبلی د ممبرانو ولاړو یا سټینډنګ کمیټو 100 اجلاسونه کړي دي. خو د اپوزیشن غړي وایي چې په دې موده کې د اسمبلی د کاروایي معیار راغورځېدلی دی او په ډېرو اجلاسونو کې د اسمبلی کورم مات شوی دی او بیا اجلاسونه ځنډېدلي دي. د قومي وطن پارټۍ میراج همایون وایي
دوی خو وایي چې ځان له خوشاباشۍ ورکړي چې شاباشۍ ورکړه خو کورم سوره زره نه دی پوره شوي. بیا دا دور زما خیال په هغه کې هیسټري کې په تاریخ دا ټول نه لوی هغه او غدی د پاره چې ډیپټی سپیکر الیکشن پکې ونه شي هغه ختم شي. دا خد خد نه زما خل بیا هغه شي پروروګ نشي او د بجټ والے سیشنو مې دې سره زم کار
هم په دغه موده کې کمی اسمبلی 14 قانونونه او د بلوچستان اسمبلی 13 قانونونه پاس کړی دي. د پښتونخوا د اسمبلی اوسنی اجلاس د 15 جون پورې ځنډول شوی دی او د اپوزیشن غړي وایي حکومت به ونه کړی شي چې د بجټ د پاره نوې سیشن اجرا کړي او هم روان اجلاس په د بجټ په اجلاس کې بدليږي. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو پی خبر.
دروایس اف امریکا اړ ریډیو دی. په داسې حال چې د جون په میاشت کې به د پاکستان مرکزی حکومت او هم صوبای حکومتونه د راتلونکي مالی کال لپاره بجټ اعلانوي. پاکستان د تیر کال د بجټ اهدافو ترلاسه کولو کې ناکامه شوی دی. د صنعتونو په میدان کې د سلور د شپږ اشاریه اته چې کوم هدف ایښودل شوی په هغه کې صرف 3.3% ترلاسه کړل شوی دی، او د ترقۍ لپاره چې کوم هدف و د 15.1% په هغه کې صرف 0.1% ترلاسه کړل شوی دی. رپورټ په د مردان نظمنګ خبریال ریاض حسین راکبی.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په تیر قومي بجټ کې ایښودې شوې د اقتصادي ترقۍ هدف نه دی پوره کړی، د راتلونکي کال 2015 او 2016 لپاره د اقتصادي ترقۍ هدف نور هم سیوا کړی شوی دی، او د ټیکسونو په مت کې یې ټارګټ 12.5% په ځای روان کال 14% مقرر کړی دی. خو ماهرین وایي چې په ملک کې د سیاسي اړیګړي او په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د قیمتونو د راغورځېدو له کبله پاکستان اونه کړی شو چې د اقتصادي ترقۍ دغه هدف پوره کړي. څېړنې وایي چې روان کال د حکومت له طرفه په قومي بجټ کې چې د جولای د لومبي نیټې نه به شروع کیږي د ترقې هدف د جی ډی پی 15.5% مقرر کړی دی، او دغه هدف تیر کال 2014 او 15 په قومي بجټ کې 15.1% مقرر کړی وو. 0.1% اضافه مخې ته راغلی ده. د مرکزی حکومت د اقتصاد سیکرټر وقار مسعود وینا ده چې په ملک کې د سیلابونو او سیاسي اړیګړي په وجه باندې د ترقې دغه هدف ته رسیدل ګران وو.
ستمبر کې اندر وسیع پیمانے پر سیلاب آئے ملک کے اندر، جس سے خصوصاً اس علاقے میں جہاں پر ہماری زراعت
دی وائی چی یو خبر خدا دا پا ستمبر کے چکم سیلابون راغلی ہو، او پا خصوصی توگا دا گنی پسل تکم نقصان رسیدلی ہو، دا حقی پا وجہ بانے دا اقتصادی ترقی حدب ندے تر لاسکڑے شوی. بلا خبر دادا چی دا اگست نواخلہ تر دسمبر پورے پا مرکزی خار اسلام آباد کی سیاسی اڑے گڑے ہم مخت راغلی ہو، او زبا تاسو تا دا ہم اوائیم چی ہم روان کال پا نڑیوال مارکٹ کے دا تیلو بائی راکمی شوی دی چی نیخ پا نیغا اثر یہ پا اقتصادی ترقی باندے پریوتی دی. بل اڑخت داسی رپورٹنا ہم مخت رازی چی دا حکومت لطر پا روان بجٹ کے 45 بلین روپے د ازرب ازب دپاره هم اخودی شوی دی. رپورٹ نوائی چې د حکومت لطرفه مقرر کړی شوی د ټیکسونو د راغونډولو هدف 3.1 کرب روپے مقرر کړی شوی دی چې د جی ڈی پی 14% جوړیږي. روان کال حکومت صرف 12.5% خپل هدف ته رسیدلی دی. ماهرین دا هم وایي چې که حکومت د اقتصادي ترقی په هدف پوره کولو کې ناکامۍ سره مخ دی، نو هلته په حکومتي سطح باندې د پیداوار په مت کې هم وروسته پاتې دی. په کال 2014 او 15 قومي بجټ کې د پیداوار هدف 6.8% مقرر کړی شوی وو چې صرف 3.4% ترلاسه شوی دی، او په دې هدف کې د زراعتو لپاره 3.3% کې 2.5% او د سرویسز په مت کې 15.2% مقرر کړی شوی هدف کې 0.9% هدف ته حکومت رسیدلی دی. وقار مسعود وایي چې د انډستریل ډیولپمنت د وروستو پاتې کېدو بنیادی وجہ په ملک کې د توانایي کمی مخې ته راځي.
اور اس کے اندر گیس کی ساری سپلائی گھریلو صارفین کو گئی ہے. ایک مولیکیول بھی جو ہے ہمارے 4 فرٹیلائزر پلانٹ ہیں ان میں سے ایک مولیکیول کسی کو نہیں.
دیوائی چی روان کال د یخنے په موسم کې گیس صرف کورونو ته ورکړی شوی وو، او کارخانو ته بالکل نو ملاو شوی، او کله چې ستا کارخانی نه چلیږي په خصوصي توګه هغه غټه کارخانه چې پیداوار کوي او هغه بهر ته لیږلی کیږي، نو ظاهره خبره ده د پیداوار په مت کې ته په وړاندې نشي تللی. ازادي ذریعہ دا هم وایي چې روان کال حکومت دا ولري چې هغوی د سټیټ بینک نه قرضې کمې اخستې دي. خو د ماهرینو وینا ده چې د حکومتي بینک په ځای مرکزی حکومت د شخصي بینکونو نه قرضې ترلاسه کړي دي، او هم د دې په وجه باندې په برآمداتو او روزگار ماندی نیخ پنیغ اثرات پریوزی. ریاض حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، مردان.
ګران اردوونکو، زمونږ دا خبرونه لا جاری ده. دویمه برخه کې به هم تاسو ته یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو. د مطبوعاتو یو مختصر حال به هم درته وړاندې کوو. موږ سره اوسئ.
Thank you. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
در وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے او سیو دل بیا تاسو لا نکو دو مهم خبرونو سر ٹکی
د پاکستان کرکټ زپلی بلوچستان یلت کی چارواکی دا کوي دا عملیات په محل یې نزدې ډیر بلوچ یاغیان او طالب وسوال وجري او مرکزی شهر کوټه کې بلوچستان نېشنل ګوند د بلوچ په خلاف د عملیاتو په ضد احتجاجونه کړي
د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار بھائی د کراچی ایگزیکٹ کمپنی پر ضد د رسوائے نڈک تورونو د پلټنو لپاره با د نړیوال پولیسو تنظیم انټرپول او امریکایی استخباراتی اداري ایف بی آئی سره رابطه کوي. چودھری نثار بھائی اولنی پلټنې به یو هفته کې سرته ورسی.
د ایگزیکٹ کمپنی د کراچی په مرکزی دفتر کې نن هم د ایف آئی د تحقیقاتی ټیمونو لخوا د پلټنې عمل روانو او ایگزیکٹ کمپنی مشر شعیب احمد شیخ تر اوسه پورې ایف آئی ای ته بیان نه دی ورکړی.
او عراقی چارواکي وایي د داعش وسله والی ډلې څخه د رمادي ښار بیرته نیولو لپاره پوره تیاری کړی او نن د شیعه ملیشیا او عراقي عسکرو یوه قافله د اسلامي ریاست په ضد عملیاتو لپاره رمادي ته روانه شوه.
او زوکشې د خبرونو تفصیل ته
د پاکستان کرکټ زپلی بلوچستان یلت کې چارواکي ادا کوي د بلوس یاغیان او طالب وسلوالو په ضد بیلابیلو برخو کې د عملیاتو په محل نوښت وسلوال وژلي دي. د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکچی او د ملیشا قواو مرستیال مشر بریګیډیر طاهر یو خبري غونډې ته ویلي شمالي وزیرستان کې د ضربې عذب عملیاتو له امله یو شمېر وسلوال طالبان بلوچستان ته اوښتي خو حکومت دوی کمپونه جوړولو ته نه دی پرېښي. د چارواکو په وینا د وسلوالو په ضد د کلات مستونګ اواران تربت ژوب لورلای او کل عبدالله په سیمو کې عملیات شوي. بلوچستان کې بلوچ بیلتون غوښتونکي د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي او بیلابیلو برخو کې یې د کښتې کچې بغاوت شروع کړی دی. بلې خوا بلوچ ملت پاله بلوچستان نېشنل ګوند نن په بلوچي سیمو کې د عملیاتو او کور په کور لټون په ضد په کوټه کې احتجاج کړی او د عملیاتو درولو غوښتنه یې کوله.
د پاکستان قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د سړک غاړه به میچاودنه کې درې امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. دا چاودنه د شمالي وزیرستان د تخیل سیمه کې شوې ده. امنیتي ذریوای پوځیان د معمول په گشت وکړه چې د دوی غاړه د سړک په غاړه خخ کړ شوي بم باندې بر اوخته.
د خیبر پښتونخوا بر در سیمه کې سیاسي ګوندونو ویلي د مئی په دیرشمه نیټه کې دونکو بلدیتي ټاکنو کې به شزې دې ته هڅوي چې خپل رای وکاروي. نن د شنبې پر ورځ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د استازو په غونډه کې ویل شوي د رای کارونې لپاره به د شزو سره پوره مرسته کوي. بلې خوا قبایلي سیمه مومند ایجنسۍ کې د مدني ټولنې د سازمانونو لخوا د شزو د تعلیم او د دې د اهمیت په باب یو لارښوونې سلسوي.
د پاکستان داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي د جالی ډیګرو د خرڅولو د تورونو سره مخ ایگزیکټ کمپنۍ پر ضد پلټنو کې به د امریکې استخباراتي ادارې ایف بی آئی نه مرستې ترلاسه کوي. چودھری نثار خبری کانفرنس ته ویلي دوی د انټرپول یا نړیوال پولیسو سره هم په رابطه کې دي او دا چې د یوې هفتې نه تر لس ورځو پورې به د ایگزیکټ کمپنۍ پر ضد اولنۍ پلټنې سرته ورسوي.
د عراقي ځواکونو او شیعه ملیشې یوې قافلې نن د شنبې پر ورځ اسلامي ریاست په ضد د رمادي ولوري ته حرکت کړی. دغه قواوې به هڅه کوي د انبار ایالت مرکزي ښار رمادي کې داعش له وسلوالو څخه بیرته ونیسي. د اسلامي ریاست یوې ډلې د جمعې پر ورځ په عربي ټاپو کې د شیعهګانو په دوو جماعتونو د بمي حملو مسؤلیت پر غاړه اخیستی و. د عراق صدر مرستیال صدر اياد علوي د اسلامي ریاست د یاغانو په ضد د امریکا په مشرۍ کې هوایي بریدونه باندې هم پښتني راپورته کړي دي.
د امریکې سېنات د نمائندګانو ایوان لخوا منظور کړی بل رد کړی دی کوم چې بعد قومي امنیتي ادارې ان اس اي لخوا په ملک کې دننه د امریکایانو ټلیفون خبرو ریکارډ کولو پروګرام ختم کړی و.
نیویارک ټایمز ورسپانه وایي امریکا کې موټر جوړونکي غټه کمپنۍ جنرال موټرز د خپل موټرانو د سټارټولو په نظام کې د خرابۍ له امله به لوی جرمانه ورکوي. ورسپانه وایي د دې خرابۍ له امله به د موټر انجن پر روانه کې ناڅاپي بند شو او لشتلجه یو سلو څلور کسان وژل شوي.
په آیرلند کې امکان څرګندېږي خلکو په اکثریت سره د همجنس پازانو واده ته آئینی حیثیت ورکولو په حق رای ورکړی ده. د آیرلند د مساوات وزیر نن ویلي هغه په دې فخر کوي چې تعلق یې د آیرلند سره دی.
پیرو په جنوبی اسلی ایالت کې د درنګونو د یوې پروژې پر سر د خونړیو مظاهرو وروسته تر دوو میاشتو پورې د بیړني حالت اعلان کړی.
او د مکسیکو چارواکي وایي د ملک مغربي برخه کې د مشکوک مجرمانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ ډزو کې لږ تر لږه 200 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي اکثر وژل شوي کسان د مجرمانو د ډلې غړي دي. په ډزو کې یو پولیس افسر هم وژل شوی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرونه تاسو د وایس اف امریکا واشنگتن ڈی سی سټوډیو نه واوریدل او اوس تاسو وړاندې کوو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې درنلۍ په حق لباندې سراغلي دي. نن زموږ همکار مختار خلیل صاحب د فاینانشل ټایمز یو رپورت ته کتنه کړې ده، تاسو وړاندې کوو.
عالمی اخبارونه نن سوا شام او عراق کې د اسلامي مملکت د جوړولو لپاره د مبارزه کوونکې تحریک ISIS یا د دولت اسلامي لخوا د عراق د یو لوی خار د رمادي د نیوو خبرونو نه ډک دي. خو د برتانیې یو مشهور اخبار فاینانشل ټایمز نن د پاکستان د یو نامتو خبریال د احمد رشید یو تفصیلي معلوماتي او تجزیاتي رپورټ چاپ کړی دی چې سرخط دی آیا طالبان خپلو خورو ورو حملو کې د افغانستان په یو لوی خار د ورختو نیت لري. د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې دنیا خو دا وخت د عراق پر امادي خار د دولت اسلامي د قبضه واقعیاتو ته په زیر ده، خو ډیر زر به دوی د یاغي جنگیالو د لاسه د دانه وانه د یو بل ملک یعنی د افغانستان په یو لوی خار د طالبانو د قبضه کېدو خبر ووري. رپورت لیکي چې د کال 2001 نه را پدې خو افغانستان په سختو سیاسي او فوجي بوختو کې غیر روان هیواد دی. کنړیوال ګوند د طالبانو خلاف په جنگ کې د افغان حکومت خپې مضبوطې نه کې، نو در روان جمی نوڑان دی با دا افغانستان پا یولوی خار او پا دیر سمو طالبان قبضو کی. طالبانو د اوړي د موسم د خپل خونړي جنگ شروع کړی دا او د افغانستان د دفاع د وزارت د وینا مطابق دوی د ملک د سلورو دیرشو ولایتونو ځین شپږوشتو ولایتونو کې لوی يرغل شروع کړی دی. په خوا خو به طالبانو د پاکستان پولیس سره نږدې د افغانستان په سویلي او مرختیځو سیمو کې خپل عملیات کول، ځکه چې دغو سیمو کې د طالبانو ټینګ مرسته کیږي. خو دا ځل طالبانو د سګنی اوړي خپل جنگ په غربي او شمالي ولایتونو کې پیل کړی دی، کمی چې د ایران او د وست ایشیا د ملکونو سرحدونو سره نږدې دي. رپورت زیاتی چې افغانستان کې طالبانو په عراق کې د جنگیدونکو دولت اسلامیه د جنگ انداز اختیار کړی دی، یعنی په یو وخت په مختلفو ځایونو کې عملی وکړي، خارونه محاصره کړي چې زور پراشین رستو شي او بیا ناڅاپي بل سیمه کې په الغو تلغو جوړولو ځان ښکاره کړي. دوی اوس د نیولې شوو افغان عسکرو د سرونو د قلم کولو عمل ته هم لاس اچولې دی. فائنانشل ټایمز خپل رپورٹ کې نور لیکي چې په کابل کې هم سیاسي اړې غړې جوړ دي او د پارلیمان غړو صدر اشرف غنی په خپل خلی واضح کړی دي. خاغلی اشرف غنی د زیارت په ورځ معصوم ستانکزه د دفاع وزیر اعلان کو، خو د حکومت جوړېدو د نه میاشتو پوره کېدو باوجود نن هم ډیر سرکاري منصبونه خالی پراتی دي، ځکه چې عبدالله سره د اشرف غنی په شریکه د حکومت جوړولو عمل سخوان نه دی کړی. دین علاوه صدر غنی د طالبانو په شا ولاړ پاکستان سره د افغانستان د تعلقاتو خوګولو عمل هم شروع کړی دی، او دا ځکه چې پاکستان اوس افغانستان ته د ځان د جوختولو خواهشمند دی. خو پاکستان سره د تعلقاتو په خوګولو د افغانستان ډیر سیاست مداران په صدر غنی د افغانستان د مفاداتو پاکستان سره د سودا کولو تورونه پوري کوي. په دې سیاستدانانو کې پخوانی جمهور رئیس ښاغلی حامد کرزی هم شامل دی. بلخوا افغان چارواکي وایي چې صدر غنی هم اوس د پاکستان نه زړه ماتي شوی دی، ځکه چې پاکستان تیر کال د طالبانو افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو ته د کینولو لوس کړی وو، خو پاکستان تر اوسه پورې په دې لړ کې سزړه پوری نه دی کړی. پاکستان البته اوس دا خبرې شروع کړي دي چې په طالبانو د پاکستان وس نه رسی. فائنانشل ټایمز د خپل رپورت په اخیر کې لیکلی دی چې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره زیات نړیوال فشار پکار دی. پاکستان باید چې طالبانو ته کرخه راکاږي چې خبرو تکینی، او بلدا چې پاکستان له پکار دی چې په طالبانو رصد بند کړي. ځینې کسان وایي چې طالبان به عقوبت خبرو اترو ته غاړه ږدي، خو اله چې یو یا دو خارونه ونیسي. خو طالبانو که خارونه قبضه کړل، نو افغان حکومت به په کمزوري حیثیت کې خبرو اترو لذي، او دغه به د افغان حکومت د تباهۍ ورځ وي.
د وایس اف امریکا د ریډیو د کترمنو اوریدونکو خبري خبرونه له واشنگتن ډي سي څخه اوري. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د انفارمیشن ټکنالوژي کمیټه ویلي د الکترونیکی جنایتونو یا بیا د انټرنیټي جنایتونو قانون به ډیر زر و پارلمان ته د منظوري لپاره وړاندې کی. بلې خوا د بولوبي په نوم د مطبوعاتو د ازادۍ د بیان د ازادۍ لپاره کارکونکو غیر دولتي موسسې یو کارکونکو فریحه عزیز وایي چې د خبريالانو سازمان او د بشري حقوقو له سازمانونو څخه په دې باب نه دي پوښتل شوی او باید چې دغه سازمانونه او د مدني ټولنې له سازمانونو څخه د قانون په باب وپوښتل شي چې په ټولنه کې به د څومره مهم رول لري او کم کم داسې شیان دي چې هغه باید بیرته له دې قانون څخه وایستل شي. نور حال او رگزیف خان په خپل دې رپورت کې له اسلام آباد راکوي.
د حکامي اسمبلی قائمه کمیټې سایبر کرائمز ویل په حقله د انفارمیشن ټکنالوژي سره تعلق لرونکو یا سټیک هولډرز سره په خبرو رضامندي ښودلې ده او ویلي دي چې الکترونیک جرمونو او درولو دپاره جوړ شوی بل غلطو ټیکولو دپاره متعلقه خلکو په تجاویز د عمل وکړی شي. پاکستان قومي اسمبلی قائمه کمیټې سایبر جرمونو په حقله بل جوړ کړی دی او د منظورې دپاره به دا پارلیمان ته وړاندې کولی شي، خو په دې شخصي ادارو لخوا د سختو اعتراضونو نه پس نږدې اوه شخصي ادارو تنانو ته قائمه کمیټې ته راتلو اجازت ورکړی شوی وو او دوی د بل کې موجوده غلطو په حق خپل تجویزونه ورکړي وو. د انټرنیټ صارفونو لپاره کارکونکو ادارو وینا ده چې پاکستان کې سایبر قانون خلاف دوی نه دي، خو چې داسې قانون جوړ شي چې بشري حقوقو خلاف دی نه وي. اوس د قائمه کمیټې مشر کیپټن ایټاټ صفدر ویلي دي چې د یرو نفس مونږ اوس دا غنو چې په دې بل یو ځل بیا غور وشي او د دې تحریر یا مسوده د ولس مفاداتو تر مخه دی جوړ کړی شي. بلخوا مشترکه ایکشن کمیټې کوم چې د بل کې بدلون غواړي دا هم وای چې د بل په حق لا ډیر داسې ادارې دي چې ورسره تعلق لري خو مشاورت د پاره نه دی رابلل شوی. د کمیټې کې شامل یو اداره بول بی مشره فریح عزیز وای چې کله د بل خلاف دوی خواص کړي وو نو وخت د خواص کې ورسره بشري حقوقو اداره یا ایچ آر سی پی او صحافیانو تنظیم پی ایف یو جی هم شامل و، خو وروسته د ادارې بل کې بدلون تجویزونو په وخت نه دی رابلل شوی او دا سی ډیر متعلقه یا سټیک هولډرز دي چې د قانون موجوده حالت نه متاثر کېدي شي خو مشاورت د پاره نه دی راغوښتل شوی.
جی میں نے بالکل ابھی یہی کہا ہے اور جب ہم نے یہ درخواست داخل کی تھی تو ایچ آر سی پی اور پی ایس یو جے بھی ان سگنیٹریز میں شامل تھے، ہم نے مشترکہ یہ طور پہ یہ کیا تھا تو ان کو کیوں ہٹا دیا گیا ہے؟
فریح عزیز وای چې عوامي سطح باندې د بل بدلون په حق له خبرې پکار دي او بشري حقوقو اداره او صحافیانو تنظیم د مشاورت په وخت نه دی رابلل شوی. د پاکستان حکومت غواړي چې زر تر زره د بل منزور کړي او اوس یې دا دریز هم خپل کړی دی که چېرې دا قانون به موجود وو نو اگزیکټ سکینډل به مخې ته نه راغلی، خو په دې فریح عزیز وای چې نور جرمونو لپاره خو قانون موجود دی نو بیا ولې هغه جرمونه کیږي؟ د بل تر مخه که چېرې د یو تن مرزه خلاف چاته عکس پیغام یا ایمیل ولېګل شي نو دا به جرم وي او قانون نافذ کوونکو ادارو ته به په دې لړکه گرفتاری لپاره د وارنٹ ضرورت به هم نه وي. د غشن د تحریر په شکل سیاسي تنقید، سیاسي کارټون جوړول یا لیکل به هم جرم وي او حکومت یو ویب پاڼه بندول او د ترسي او درولو اختیار به هم لري. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنیغه باندې اوري. شام او عراق فعاله دولت اسلامي په خپل ویب پاڼه باندې په خپل میگزین یا مجله کې دا وکړی دا چې دوی د پاکستان نه نیکلې وسله تر لاسه کولو ته نږدې دي. په پاکستان کې په دې باندې مختلفو سلنکارانو خپل نظر ورکړی دی. سلونکي په پاکستان کې وایي چې د پاکستان نیکلې وسله محفوظه هم ده او د دې غربي نړۍ هم په خپل باندې توثیق کوي. د دې ترڅنګ تیر ورځ د پاکستان خارجه دفتر هم ځینې میډیا رپورټونه رد کړي چې ګینی سعودي عرب د پاکستان نه نیوکلیر وسله اخیستل غواړي. خارجه دفتر ویلو دغه وسله د خپل حفاظت لپاره ده او د دې یو مضبوط کمان او کنټرول نظام هم موجود دی. رپورټ پې د اسلام آباد نه زمونږ خبريال پیر ولا اشاره کوي.
په شام او عراق کې فعال انتها پسند جنگیالی ډلې دولت اسلامیه د پاکستان نه د پیسو په ذریعه ایټم بم اغستلو اعلان کړی دی او د تنظیم تر مخه پر راتلونکي یو کال کې به دغه منصوبه عملی کړي شي. بلخوا ماهرین د دولت اسلامیه یا داعش دغه دعوه یو لویه مبالغه بلي، خو دوی ټینګار کوي چې پاکستان ته د خپل ایټمی اساسو حفاظت ارومرو یقیني جوړول پکار دي. ګنې په بل صورت کې به د دوی په خبره د پاکستان د ایټمی پروګرام خرڅېدو خبرونه رښتیا هم ثابتې دي شي. داعش په خپل والا جریده کې چاپ شوی یو مضمون کې داوا کړی ده چې تنظیم د پاکستان نه د روپو په ذریعه ایټم بم اغستلو منصوبه لري. دغه مضمون چې داعش پکیت کې یو برطانوي خبریال لیکلی دی پکې ویلي شوي دي چې تنظیم دا وخت د اربونو ډالرو مالک دی او دا چې داعش په پاکستان کې د خپلو همکارانو په ذریعه د پاکستان کرپټ چارواکي په دې رضامنده کولی شي چې دغه چارواکي د ایټم بم د خرڅولو سودا کې خپل کردار لوبوي. او که چېرې د ایټم بم د اغستلو سودا نه کیږي نو بیا د تنظیم دا منصوبه ده چې د پاکستان څخه په بمی چودنو کې استعمالیدونکي امونیم نایټریټ په لوی کچ مواد راوغواړي. بلخوا ماهرین د داعش دغه دعوه یوه لویه مبالغه بلي او دوی وایي چې ایټم بم اغستل څه د وړو خبرې نه دي او نه دومره آسان کار دی چې هر څوک یې وکړی شي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې د سر خار قائد اعظم پوهنتون کې د طبیعیاتو یا فزیکس پروفیسر ډاکټر پرویز هود بای د داعش دغه دعوه بې بنیاده بلي. خو د ده په خبره د پاکستان د ایټمي پروګرام د حفاظت په حق له د مخکې نه موجود تحفظات او یرې د ختمېدو نوم نه اخلي، ځکه داعش غوندې تنظیم هم اوس د پاکستان نه د ایټم بم اغستلو دعوې کوي، کوم چې د حیرانتیا خبره ده.
پھر بھی ایک شک تو ہمیشہ رہتا ہے، وہ یہ کہ آخر پاکستان کے افواج کے اندر ایسے لوگ ضرور ہیں جو اس ملک کو اور اس فوج کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں.
دے وائی چی دا پاکستان حکومت د خپل ایٹمی اساسو د مکمل حفاظت دعوی کوي او مونږ سره په دې دعوه باندې د یقین نه علاوه بل کوملار نشته دی. خو کوکتل شي نو په تیرو وختونو کې د پاکستان د فوج خپل چارواکي په اهم دفاعي او قومي تنصیباتو باندې شوې حملو کې ککړ پاتې شوي دي، ځکه په دې اساس دا یره هر وخت موجود وي چې د ایټمی اساسو په حفاظت باندې مامور چارواکو کې ځنې داسې کولی شي چې دغه اساسې د غلط مقاصدو لپاره استعمال کې راولي. ډاکټر پرویز هود بای په وینا داعش خپل دعوه کې ګنګا سخکاری او تنظیم دا علم نه لري چې که دوی په لوی کچ امونیم نایټریټ ترلاسه کړي نو دا د بمی چودنو لپاره هغه شان موثره نشي ثابتېدی څنګه چې آر ډی ایکس یا نور بارودی مواد موثره ثابتېږي. نوموړي زیاته کړه چې د یو شخصي تنظیم لپاره په خپل سر ایټم بم حاصلول ناممکنه دي او د ده په خبره دا صرف په یو صورت کېدلی شي چې ایټمي وسله لرونکي یو ملک بل یو هیواد یا تنظیم ته دغه صلاحیت منتقل کولو فیصله وکړي. د پاکستان په ایټمی پروګرام باندې د یو کتاب لیکوال او څېړنکار شاهد الرحمن هم د هود بای د موقف سره سم دریس خپلوي او دی هم د داعش دعوه صرف د خپل مشورتیا یوه هڅه بلي. خو دی وایي چې د پاکستان او ایران لخوا د خپل ایټمی پروګرام د حفاظت د پرامن مقاصدو لپاره استعمالولو د باور باوجود نړۍ کې د دغه هیوادونو د ایټمی پروګرام په حق له اندېښنې نه ختمیږي.
جو پاکستان اور ایران خاص طور سے ان دونوں کے نیوکلیئر پروگرامز کے بارے میں کہا جاتا ہے، ہمارے جتنے بھی کنسرنز ہیں ان کو آپ پورا کر رہے ہیں، لیکن آج سے 15 سال بعد 25 سال بعد اگر آپ کے ہاں کوئی نیم پاگل حکومت آ جائے، پاور ہے، یہ بڑے غلط ہاتھوں میں چلی جائے گی.
دی وای چې د نړۍ د لویو طاقتونو دا فکر نه ختمیږي چې که راتلونکي وخت کې په ایران او پاکستان کې انتها پسند قوتونه په واک کې رالل نو بیا د دغه هیوادونو ایټمي اسلحه غلط لاسونو ته تلل یقیني دي او دا یوه داسې حساسه معامله ده په څه باندې چې نړیوال طاقتونه سترګې نشي پټولی. سرګند دی وی چې په تیرو وختونو کې هم پاکستان باندې خپل ایټمی پروګرام او میزایل ټیکنالوژي لیبیا، ایران او شمالي کوریا باندې خرڅولو تورونه لګیدلی دي او د پرویز مشرف په حکومت کې د پاکستان د ایټمی پروګرام بانی ډاکټر عبدالقدیر خان ایټم بم کې د یورینیم د زرغونولو لپاره استعمالیدونکي ماشین لیبیا او ایران ته ورکولو په تور نظر بند کړی شوی و او ډاکټر قدیر باندې اوس هم حکومتي پابندۍ برقراره دي. د دې ترڅنګ میډیا کې وخت په وخت دا رپورټونه هم مخې ته راځي چې سعودي عربستان پاکستان ایټم بم اغستلو کې غرضی دی، خو د پاکستان حکومت دغه رپورټونه ردوي. د تیر زیارت پر ورځ 19 خبری بریفینګ کې د خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله د یو بهر ملکی اخبار هغه تازه رپورټ په سختو ټکو رد کړو، کوم کې چې د یو امریکني چارواکي د خولې ویلي شوي چې سعودي عربستان د پاکستان سره ایټمي اسلحه اغستو په حق له مذاکرات کوي.
Pakistan is fully aware of its responsibilities. Pakistan's nuclear program is purely for its own legitimate self-defense.
دی وای چې دا رپورټ د پاکستان د بدنامۍ یوه هڅه ده او دې کې څه حقیقت نشته دی. د خارجه دفتر ویان زیاته کړه چې پاکستان ایټمي طاقت صرف د خپل حفاظت لپاره ترلاسه کړی دی او دا چې پاکستان یو ذمهوار ایټمي طاقت دی او په دې اړه د خپلو ذمهوارو نه خبر دی او چرې به هم د دې سرغړونه نه کوي. واضح دی وی چې پاکستان په کال 1998 کې ایټمي چودنې کړې وې او د ایټمي اساسو د حفاظت لپاره د پاکستان حکومت د نېشنل کمانډ اتارټي په نوم سره یو خصوصي ادارې اداره جوړه کړي ده. د فوج د یو جرنیل په مشوره کې کارکونکو دغه اداره کې د زرګونو پښمیره کې د فوج خصوصي تربیت یافته چارواکي د ملک په مختلفو برخو کې خواره د ایټمی اساسو په حفاظت باندې مامور وي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈی ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیور ریډیو دی. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غونډه د اکتوبر د 13 نیټې نه شروع شوې ده، چې کوم اوسنی سیشن دی او دا تر اوسه پورې روان دی. د صوبایي اسمبلی تا ویل شوی دی، سپیکر ورته ویلی دی چې په دې سیشن کې سلور سلویخت بلونه راوړل شوی دي چې پکې 10 قانونونه جوړ شوی دي او د دې ترڅنګ یو شمیر د اولس پختنې هم په دې کې راوړل شوی دي چې په هغې ته کتنه شوې ده. رپورټ پیدا پېښور نه زمونږ خبریال حمیدالله راکوي.
د پښتونخوا د صوبایي اسمبلی روان اجلاس د تیر کال په 13 اکتوبر باندې پیل شوی وو او دا د صوبې په تاریخ کې تر ټولو اوږد اجلاس دی. د اپوزیشن غړي وایي که چېرې حکومت روان اجلاس ختم کړي نو بیا به ورله په نوي اجلاس کې د ډیپټي سپیکر انتخاب کول وي، په حکم کې چې د بریالي کېدو په اړه حکومتي اطلاعات ډاډه نه دي. په وروستني اجلاس کې صوبایي اسمبلی سلور ځله هم پوره شوې او سپیکر اسد کیسر اسمبلی ته وویل چې اسمبلی ته تر اوسه سلور سلویښت قانونونه راوړل شوي چې پکې 10 پاس شوي او همدغه رنګ د اپوزیشن غړو د حکومت نه 1.5 پختنې کړي چې پکې حکومت 200 جواب کړي او په 102 قراردادونو کې 8 اسمبلی پاس کړي دي.
موجوده اسمبلی کو کل 44 بل 8 نے حکومت کی طرف سے موصول ہوئے جن میں 37 پاس کی گئے اور 3 کمیٹی کے حوالے کی گئے. 5 پرائیویٹ ممبر بل موصول ہوئے جس میں سے 1 پاس کیا گیا جبکہ 2 اسمبلی میں پیش کی گئی. نیز تو حکومت کی ضرورت اور ہے جبکہ 102 قراردادیں موصول ہوئی جن میں سے 38 پر اسمبلی نے اپنی رائے کا اظہار کیا.
اسمبلی ته یو سلویخت تحریک التوا هم راوړل شوی دی چې پکې په 1100 اسمبلی تفصیلی بحث کړی دی او د اسمبلی د ممبرانو ولاړو یا سټینډنګ کمیټو 100 اجلاسونه کړي دي. خو د اپوزیشن غړي وایي چې په دې موده کې د اسمبلی د کاروایي معیار راغورځېدلې دي او په ډیرو اجلاسونو کې د اسمبلی کورم مات شوی دی او بیا اجلاسونه ځنډېدلې دي. د قومي وطن پارټۍ میراج شماین وایي
دوی خو وایي چې ځان له خوشاباشي ورکړي چې اباشي خو کورم سوره زر نه پوره شوي. بیا دا دور زما خیال په هغه کې هیسټري کې په تاریخ دا ټول نه لوی هغه او غدی د پاره چې ډیپټی سپیکر الیکشن پکې ونه شي هغه ختم شي. دا د اداي خد خد نه زما خیال بیا هغه شي پروروګ نشي او د بجټ والے سیشنو مې دې سره زم کار
هم په دغه موده کې کامی اسمبلی 14 قانونونه او د بلوچستان اسمبلی 13 قانونونه پاس کړی دي. د پښتونخوا د اسمبلی اوسنی اجلاس د 15 جون پورې ځنډول شوی دی او د اپوزیشن غړي وایي حکومت به ونه کړی شي چې د بجټ دپاره نوی سیشن اجرا کړي او هم روان اجلاس په د بجټ په اجلاس کې بدلیږي. حمید الله، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، پیښور.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم زو د افغانستان لوري ته چیرې چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او د افغانستان د استخباراتي ادارې NGS ترمنځ د معلوماتو د شریکولو تفاهم لیک یو ډیر توند بحث راپارول دي. نه یوازې دا چې پارلمان بحث ورباندې کوي، بلکې د افغانستان سیاسي مشران، د مدني ټولنې فعالین او په ټولنیزو ویب پاڼو باندې چې کوم فعالین دي هغوی ورباندې بحث کوي او هم د دې تفاهم لیک مخالفت کوي. په پارلمان کې د دې په مخالفت کې ډېر توده ویناګانې هم سوې دي او له صدر اشرف غنی احمدزی څخه غوښتنه سوې ده چې دغه تفاهم لیکتي بیرته ختم کړي له پاکستان سره. خو اوس زموږ خبریال کمال صدات وایي صدر اشرف غنی احمدزی په دې موافق سوی دی چې د ISI او د NGS ترمنځ چې کوم تفاهم لیکتي د معلوماتو د شریکولو لپاره دې ته بیا کتنه کوي. نور حال هم د کمال صدات په دې رپورت کې.
دا سی ویل کیږي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت د پاکستان له استخباراتي ادارې ISI سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې په اړه یو تړون امضا کړی دی چې لمخې به د غدواړه هیوادونو په یو شمیر موضوعګانو کې له یو بل سره معلومات شریک کوي. په دې اړه ویل شوی چې په دغې تړون کې د نورو موضوعګانو ترڅنګ دا هم راغلی دي چې د پاکستان آی اس آی لخوا به د افغانستان د ملي امنیت یا استخباراتي ادارې کارکوونکو ته روزنه ورکوي، بل دا چې یو بل ته به د ترهګرو په اړه معلومات سره ورکوي، او همداشان یو شمېر نورې موضوعګانې هم پکې شته دي چې له امله یې د پارلمان دواړو مجلسینو یعنی ولسي جرګې او مشرانو جرګې همداشان ترڅنګ د ځینو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو غبرګونونه راپورته کړل او له حکومت نه یې وغوښتل چې دغه تړون دې فسحه کړي. خو په غبرګون کې جمهور رئیس د افغانستان یو شمېر مخورو کسانو د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو له غړیو سره ناسته وکړه او د دغې تړون په اړه یې ورسره سلا مشورې وکړې. له جمهور رئیس سره د شوي ناستې یو ګډونوال چې نه یې غوښتل غږ او نوم یې خپور شي وویل چې په دې تړون کې په دریو مادو بحث وشو او جمهور رئیس ته مشوره ورکړل شوه چې ځینې مادې باید اصلاح شي چې یوه یې د آی اس آی لخوا د افغانستان د ملي امنیت د کارکوونکو روزنه ده، بله یې له ازادۍ غوښتونکو سره مبارزه، او درېیمه یې دا وه چې د دواړو هېوادونو لخوا به د یوه بل په خاوره کې د استخباراتو ادارې پرانیستل کېږي. له جمهور رئیس سره د مشورتي ناستې دغه ګډونوال وویل چې کیدای شي دغو مدو کې اصلاح راشي، خو له دې سره سره بیا هم ولسی جرګه وایي چې دوی دغه تړون نه مني. د ولسی جرګې دویم مرستیال حاجي زهیر قدیر که څه هم په دې خبر دی چې جمهور رئیس به په دې تړون غور کوي، خو بیا هم دوی وایي چې باید په دې کې خامخا تغییرات راشي. په دې اړه به د حاجي زهیر قدیر او د پارلمان د بل غړي عبدالرحیم ایوبي خبرې واورو.
د دې هوکړې له مخه افغانستان په غیر مستقیمه توګه پښتنو او بلوڅو سره مقابله او غیر ضروري دښمني پالي. دا ډېرې مهمې نقطې دي چې دې ته باید توجه وشي. دویم، د دې هوکړې بله معنا دا ده چې افغانستان رسمن د ډیورن کرښه ومنله، رسمن د ډیورن کرښه ومنله، ځکه بلوسان او پښتنو ته د دې اجازه نه ورکوله چې له پاکستان څخه بیل شي.
یو رئیس جمهور او د پردیو استخباراتي کړیو چې په ارکی نه پوس کړی دی، یو څو ایجنټان چې د پخواني نظامونو څخه پاتې دي، هغه د افغانستان د خلکو دغه قربانۍ په چالش کې اچي او د افغانستان د ملي امنیت اداره خرڅوي، د ډیورن لاین غیر اعلاني امضا کوي، مګر ولسی جرګه فقط راس مایکروفون ته ودرېږي او دا غوښتنه د چا څخه کوي؟ زری صاحب ستاسو غوښتنه کوم که دا اوس په افغانستان کې موضوع دا اوس پیراله پیش شي، ته داسې څوک ستاسو په دې ټول نظام کې چور توي چې دا موضوع څنګه ده؟
افغانستان او پاکستان وروستو لاغه د استخباراتي معلوماتو تړون سره امضا کوي چې په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان اړیکې د پخوا په پرتله سره ښې شوې دي، او دواړه هېوادونه په خپلو هېوادونو کې د امنیت د ټینګښت لپاره له یو بل سره همکاري کوي. ځینې څېړونکي وایي چې که دغه دواړه هېوادونه له یو بل سره شوې ژمنې سمې سره عملي کړي، په دواړو هېوادونو کې امن راتلای شي.
د دې اونۍ سرلسندرې کومې دي؟
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ډیوا ټاپ 10 ته خپل نظر ولېږئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیوا،
د ټویټر پته ده VOA ډیوا،
ایمیل دی
ډیوا ریډیو ات VOA نیوز ډاٹ کام،
او ټلیفون دی
001-202-205-003.
او ویډیا ټلیفون دی
0800-999-90.
ټاپ 10 د هر خالی پرواز د پاکستان په وخت د نه هونه تر لسو بجو پوری اوریدای شي.
ګران اردوونکو، په دې باندې زمونږ دا خبرونه سرته رسیږي. لږو شېبو کې به موږ تاسو یو ځل بیا د 15 منټو خبرونه وړاندې کوو. د هغې وروسته به تاسو د سر د لسندرو پروګرام اورئ. موږ سره اوسئ.